د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه د سپورت یو بلونه د لوبله میدانه و نیزه خپرونه ستړي مشه. زه بختیار ساحلم تیرونه د افغانستان په سپورتي برخه کې خورا زیات یو پزړپوري لوبي تر سره شوې دي. اوس مهال هم په بیلابیلو برخو کې افغان ورزشکاران د نړیوالو سیالانو پر وړاندې سیالي کوي. افغانستان په نړیوال جام کې خپل سفر پیل کړی خو بنگلاديش او هندستان ته یې په لوی توپیر لوبي بایللې دي. د افغانستان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی بیا هیله ښودلې ده چې لوبډل به د دې نړیوال جام په ترڅ کې ښې لوبي وکړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د آسیا ملتونو جام سیالیو ته لار پیدا کړې ده. د چین آسیایي سیالۍ بشپړې شوې دي او افغانستان په کې 15 مډالونه ګټلې دي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پریکړه کړې ده چې کرکټ هم په دې سیالیو کې شامل کړي. ګڼ نور مطالب هم په خپرونه کې شته، را سره اوسئ. پایلی له 500 اوریز نړیوال جام څخه کوو. د کرکټ 500 اوریز نړیوال جام سیالیو پایلیزه و نه تر دې دمه د نیوزیلند او سویلي افریقا په ګټه روانه ده. دواړو لوبډلو خپل پیاوړي سیالان مات کړي دي. نیوزیلند د درې سیالیو په ګټلو سره د ګروپ په سر کې قرار لري. سویلي افریقا ورپسې ده. افغانستان په لومړۍ لوبه کې بیا له بنگلاديش لویه ماتې خوړلې او په دویمه سیالۍ کې هندوستان هم غټه ماتې ورکړې ده. دغه راز نیدرلینډ هم خپل لومړنۍ دواړه سیالۍ بایللې دي. د کرکټ مینوال هغه وخت لا حق حیران شول چې استرالیا خپل دواړه سیالۍ وبایللې. استرالیا د هنو افریقا له لوري مات شو. سویلي افریقا بیا په دې نړیوال جام کې د زیاتو منډو جوړولو ریکارډ هم جوړ کړی دی. دوی په خپلې پاڼۍ کې د سریلانکا پر وړاندې 423 منډې وکړې. دغه راز په نړیوال جام کې تر ټولو چټک سلیزه هم د یادې لوبډلې لوبغاړي ایډن مارک ووهله چې په 940 توپونو یې سلیزه جوړه کړه. د افغانستان ملي لوبډله به په درېیمه سیالۍ کې بیا د دفاعي اتل انګلستان پر وړاندې خپل بخت وازمایي. دغه سیالي هم د هندوستان په پلازمینه ډلی کې ترسره کیږي چیرته چې افغانستان خپل دویمه سیالي هند ته وبایلله. په دې نړیوال جام کې چې د سلیزو جامې هم بولي لا دوله سلیزې وهل شوې دي. د افریقا توپ وهونکي ډیکاک دوه سلیزې وهلې دي. د نیوزیلند ډیوډ کانوی بیا مخکخ منډه جوړونکی دی. هغه تر 200 زیاتې منډې کړې دي. د زیاتو وکټو اخیستونکو په قطار کې هم د نیوزیلند توپ اچونکی سنتر او میټ هنری مخکخ دي. دواړو اته لوبغاړي سوځولې دي. بلور ته د آسیا نولسم دور لوبي په چین کې پای ته رسیدلې دي او افغانستان پکې 15 مډالونه ګټلې دي. په دې سیالیو کې د 45 هیوادونو په قطار کې افغانستان دیرشم مقام خپل کړی دی. په دې سیالیو کې د 130 نارینه لوبغاړو په ګډون له بهرنیو هیوادونو څخه 18 افغان خزینه لوبغاړو هم ګډون کړی وو. دې سیالیو ته ورغلي ځینې لوبغاړي او روزونکي د چین په آسیایي سیالیو کې خپل سفر بریالی بولي. آسیایي لوبه چې دوه اونۍ مخکې پیل شوې وي چین پکې د 303 مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. جزئیات په دې راپور کې له همایون هیواد څخه اورو.
د آسیایي لوبو نولسم دور چې د یکشنبې په ورځ پای ته ورسېد افغان لوبغاړي 3 له 5 مډالونو سره راستانه شول. آسیایي سیالیو ته 130 نارینه لوبغاړي له افغانستان څخه ورغلي وو او 18 ښځینه لوبغاړو د افغانستان په استازیتوب له بهرنیو هیوادونو څخه پکې ګډون کړی وو. په دې سیالیو کې ځینې ګډون کوونکي لوبغاړي او روزونکي وایي په سګنیو آسیایي سیالیو کې افغان لوبغاړي ښه وځلیدل. په آسیایي سیالیو کې د ژیړو میډال ګټونکی محمد خالد هوتک وایي د تیر په پرتله سږ کال په دې لوبو کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې ډېرې وې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زموږ لپاره د خوشحالۍ او نیکمرغۍ ځای دی چې په دې سترو سیالیو کې مو میډال وګاټه. په داسې لوبو کې د میډال اخیستل ساده کار نه دی، ځکه دا سیالۍ په هرو 4 کلونو کې کیږي او د هر هیواد لوبغاړي ښه تیاری ورته نیسي.
په آسیایي سیالیو کې یوه بله مهمه خبره د افغان ښځینه لوبغاړو ګډون هم و. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په ورزش بندیز لګولی، ولس افغان ښځینه لوبغاړو له بهرنیو هیوادونو څخه د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی و. که څه هم په آسیایي سیالیو کې افغان ښځینه لوبغاړو کوم مډال په خپل نوم نه کړ، خو د نجونو د والیبال لوبډلې روزونکی خوشحال ملکزی په دې سیالیو کې د والیبال، بایسکل ځغلونې او ځغاستې د ښځینه لوبغاړو او په ټوله کې د افغان لوبغاړو ګډون ګټور بولي.
نو لاسته راوړنې خو ډېرې ښې وې. د تېرو کلونو په حساب باندې چې سکالې تقریبا 15 مډالا واغستل شو، افغانستان مډالونه واغستل او په رینکینګ کې هم ډېر ښه وځلېده، یعنی په 15 مملکتونو کې رینکینګ یې ډېر ښه و.
په آسیایي سیالیو کې د سپینو زرو یوازینی مډال افغانستان ته د افغان کرکټ الف یا ابدالیانو لوبډلې وګاټه. د کرکټ بورډ ویان نسیم سادات وایي افغان کرکټ لوبډلې په تیرو کلونو کې په پرلپسې ډول د سپینو زرو مډالونه ګټلي وو او دا ځل د سرو زرو مډال د ګټلو په تکل افغان لوبغاړي میدان ته ښکته شوي وو، خو په وینا یې د باران له امله پوره لوبه ونه شوه او په نړیواله درجه بندۍ کې د هند د مخکیوالي په خاطر د سرو زرو مډال یاد هیواد ته ورکړل شو.
دا ځل ډېره شونې وه چې تر څو موږ د طلا مډال یا د سرو زرو مډال وګټو، مګر متاسفانه د باران له وجې نه پریکړه د هندوستان په حق کې وشوه او دا ځل هم موږ خپل دریم 3000 مډال ترلاسه کړ.
آسیایي سیالۍ چې هر څلور کاله وروسته ترسره کیږي، سکل پکې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د سپینو زرو مډال وګاټه او په نورو لوبغاړو کې د وشو محمد خالد هوتک او نصرت الله حبیبي، د تکواندو لوبغاړي محسن رضایی او د کورش لوبغاړي سلطان حسین بایقره د ژیړو مډالونه وګټل. افغان لوبغاړي داسې مهال په آسیایي سیالیو کې مډالونه ګټي چې لا هم ګڼ افغان لوبغاړي په هیواد کې د امکاناتو د نشتوالي خبره کوي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د چین په آسیایي سیالیو کې د سپین زرو د مډال تر ګټلو وروسته د افغانستان الف لوبډله د دوو لوبلړیو د لوبولو په موخه د عمان هیواد ته تللې او په خپلې لومړۍ سیالۍ کې عمان ته ماتې ورکړې ده. افغان ابدالیان به د عمان ملي لوبډلې پر وړاندې دوه یوورځنۍ او 15 ورځې سیالۍ ترسره کړي. په لومړۍ لوبه کې چې د اکتوبر په 12 نیټه ترسره شوه، افغان ابدالیانو د 28 منډو په توپیر عمان ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې لومړی توپهنه وکړه چې د زبید اکبری د شپږاویا او محمد اساق رحیمی په 45 منډو 244 منډې هدف وټاکه. دومان میری لوبډلې که څه هم غوره پیل کړو، خو سیالي د 23 منډو په توپیر وبایلله. په افغان توپ اچونکو کې نوید زدران غوره وځلید او درې لوبغاړي وسوځول. محمد اساق رحیمی د دې سیالۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. د دې لوبلړیو او نوملړونو په تړاو درته بشپړ رپورټ امید زهیرمل وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ الف لوبډله روانه میاشت د عمان له ملي لوبډلو سره د ورځنیو او شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ کوي. د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د یادو سیالیو په موخه یې ټاکل شوې لوبډلې د اکتوبر په 9 نیټه عمان ته لیږي. ټاکل شوې چې د افغانستان الف لوبډله د عمان پر وړاندې د روانې اکتوبر میاشتې په 12 نیټه لومړۍ د دوو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او بیا 15 شل اوریزو سیالۍ ولوبوي. د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي له لوري دوه بیلابیل لوبډلې اعلان شوي دي، خو د دواړو لوبډلو لپاره شاهد الله کمال لوبډل مشر ټاکل شوی دی. د یو ورځنیو سیالیو په نوملړ کې شاهد الله کمال، نورعلي زدران، عبدالمالک، زبید اکبری، رحمان الله زدران، آصف موسازی، بهیر شاه محبوب، ناصر جمال، اسحاق رحیمی، نعمان شاه، ضیاءالرحمن اکبر، اظهار الحق نوید، ابراهیم عبدالرحیم زی، وفادار مومند او نوید زدران شامل دي. شل اوریزو سیالیو کې بیا شاهد الله کمال، حضرت الله زازی، محمد شهزاد محمدی، صدیق الله اتل، وفی الله ترخیل، سمیع الله شینواری، افسر زازی، کریم جنت، ننګیالی خروټه، اعجاز احمدزی، قسیم قیس احمد، ظاهر پکتین، سلیم ساپه، وفادار مومند، ابراهیم عبدالرحیم زی او نجات مسعود ته چانس ورکړل شوی. د مهالویش له مخې به لومړی دوه یوورځنۍ سیالۍ د اکتوبر په 12 او 15 نیټه وشي او بیا به د اکتوبر میاشتې په 18، 13، 14، 21 او 23 نیټه دواړه لوبډلې 15 شل اوریز سیالۍ پیل کړي.
د کرکټ نړیوال جام، هر بال، هر وکټ، څلوریزه او شپږیزه له موږ سره تا کړې. افغانستان به په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول لکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟
very very good, I was going to say superb, but
د لوبې له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیره د ازادي پر ویب پاڼې او ټولنیزو پاڼو مه هېروئ.
د د افغانستان کرکټ بورډ ادارې پتیلې ده چې دا ځل د کورنۍ کرکټ په چوکاټ کې د لیست اے سیالۍ پیل کړي. دغه سیالۍ په ننګرهار ولایت کې د 15 زونونو د لوبډلو ترمنځ پیلېږي چې د ولایتي کچې لوبغاړو پر ګډون سربیره پکې د افغانستان د بیلابیلو ملي لوبډلو لوبغاړو هم برخه اخیستې ده. تفصیل له فریدې سیال اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ اداره دا ځل د کورنۍ کرکټ په چوکاټ کې د لیست اے سیالۍ وشپږم پړاو پیلوي. کرکټ بورډ ادارې ویلي یادې سیالۍ به د اکتوبر میاشتې په شپږویشتمه نیټه پیل او د نومبر میاشتې تر 18 نیټې به وغځېږي. یادې سیالۍ د ننګرهار په غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې د 15 زونونو د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. په دې سیالیو کې د مس عینک، سپین غر، بند امیر، بوست او امو زونونو په نومونو لوبډلې برخه لري چې د افغانستان د بیلابیلو ملي لوبډلو د نومبوتو لوبغاړو تر څنګ د کورنۍ کرکټ مخکښ لوبغاړي هم پکې برخه لري. د دې ټورنمنټ د پیل لوبه به د تیر پړاو د اتل مس عینک زون او امو زون ترمنځ ترسره شي. د افغانستان د کورنۍ کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیم زی په دې تړاو ازادي راډیو ته ویلي چې د ځوانانو او ملي لوبغاړو په شتون کې به دا ځل د سیالۍ ډیره د پام وړ وي. ښاغلی جار زیاته کړه،
او دا لومړی ځل ده چې دغه پنځو زونونو بیلابیل لوبډلې د یو بل په وړاندې هر یو لوبډله اتو دوه ځلې مخامخ کیږي ورسره، یعنی هر لوبډله به اته اته لوبې کوي. او لامل یې دا ده چې موږ وکولی شو چې خلکو ته ډېر کرکټ ورسیږي، ځکه چې ځوانان لکان هم پکې شته او د ملي لوبډلې تجربه کار لوبغاړي پکې دي.
نوموړي د یادو سیالیو د لوبغاړو د غوره کولو په تړاو ویلي چې تر ډېره هغه لوبغاړي چې له کرکټ بورډ سره قرارداد لري په دې سیالیو کې نوموړیتوب ورکول کیږي. جار عبدالرحیم زی زیاته کړه،
لسې سیالۍ لپاره سلیکشن عموما د کورنۍ کرکټ قراردادي لوبغاړي، د ملي ټیم لوبغاړي څوک چې دلته وي په وطن کې یو ایبان سیالۍ بوخت نه وي هغه به ټول پکې وي. او بل دا چې په گریڈ ون سیالی کې چا کھیلو وکړي نو هغه ټول په نظر کې نیول کیږي. البته دا ځل پکې له نسکرو نه هم پر لوبډل کې یو لوبغاړی 1400 ده، هغه لوبغاړی چې ورې جلان سي نو نسکرو نه هغه دیو پس بالینګ هاند نم کې یو لوبغاړی پر لوبډل کې ستا.
دا دې سیالی ول لپاره کرکټ بورډ ادارې د اکتوبر په 18 نیټه 15 واړه لوبډلې هم اعلان کړي. شاید سپین غر زون لوبډل مشر سمی الله شینواری، د مس عینک لوبډل مشر احسان الله جنت، د ابوس لوبډل مشر یامین احمد زئی، د امو لوبډل مشر عبدالملک او د بند امیر لوبډل مشر ناصر جمال ټاکل شوی دی. په هر لوبډل کې ولس لوبغاړي غوره شوی دی او څلور نور لوبغاړي ورسره په احتیاطي لیست کې شامل دي. د غازی امان الله خان لیست اے سیالۍ د نومړي ځل لپاره په 2018 کال کې پیل شوې چې د نومړي پړاو اتلولي سپین غر زون وګټله. د غرض د دویم پړاو اتلولي بوس زون په خپل نوم کړي و، خو د دریم، څلورم او پنځم پړاو سیالۍ او اتلولي په پرله پسې ډول د مس عینک زون لوبډلې ګټلې ده.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د آسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کړې ده. یادې لوبډلې د لار موندنې پړاو په وروستۍ سیالۍ کې مکایو هیواد ته 18-2 پر وړاندې ماتې ورکړه او د آسیا ملتونو جام ته ځان ورساوه. دغه راز په دویمې سیالۍ کې بیا د آسیا د شپږم نمبر لوبډلې انډونیزیا پر وړاندې په زړه پورې سیالي کړې وه چې 2-2 پر وړاندې مساوي کړې وه. که څه هم د دې سیالۍ په لومړۍ پاڼۍ کې افغانستان 15 او انډونیزیا یو ګول وهلی و، خو د لوبې په وروستیو شیبو کې یادې لوبډلې هم د خپلو ګولونو شمیر له افغانستان سره برابر کړ. تر یادې بریا وروسته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په نړیوالې درجه بندۍ کې 2 نمرې پرمختګ کړی چې 55 مقام ته ځان رسولی دی او په آسیا کې بیا 12 مقام لري. د ولیدا چې د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان په خپل لومړۍ لوبه کې د سعودي عربستان پر وړاندې 3-2 ګولونو په پایله سره بریا خپل کړې و. د مرکزی آسیا هیوادونو د والیبال د چیلنج کپ په سیالیو کې تر 2 پرله پسې بریاو وروسته افغانستان دریم او څلورم سیالي نیپال او سریلانکا ته وبایلله. افغان لوبډلې د اکتوبر په 18 نیټه نیپال ته سیالي بایللې او د اکتوبر په 14 یې له سریلانکا ماتې وخوړه. باید وویل شي چې تر دې وړاندې افغانستان په خپلو لومړنیو 2 سیالیو کې بنګلادیش ته 3-0 او ازبکستان ته 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړې وې.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د فوټبال لړګره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د 2018 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام او 2020 زیږدیز کال د آسیا جام د لارموندنې سیالیو په لومړي پړاو کې د منګولیا هیواد پر وړاندې لوبه کړې چې یو د صفر په مقابل کې ګټلې ده. یاد سیالی د اکتوبر په 12 نیټه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د کابل پر وخت ماخام 2 بجې پیل شوې وه چې د افغانستان په بری سره تمام شوه. د یادې لوبې په 18 دقیقه کې جبار شرزه د ګول په وهلو بریالی شو. تر لوبې وروسته د فوټبال ملي لوبډلې یاد بریا د هرات زلزله ځپلي ولسته ډالې کړې ده. او کرکټ په اولمپیک کې شامل شو. پوره 128 کال وروسته یو ور بیا د اولمپیک نړیوالې کمیټې پریکړه وکړه چې کرکټ په اولمپیکی سیالیو کې شامل کړي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي په پام کې لري چې 2028 زیږدیز کال په اولمپیکی سیالیو کې چې د امریکا په لاس انجلس کې به ترسره شي کرکټ به یو ور بیا په رسمي توګه په دې سیالیو کې شامل شي. د کرکټ ترڅنګ به د بیسبال، فلکس بال، لاکروز او سکواش لوبې هم د اولمپیک په راتلونکو سیالیو کې شاملې وي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ وویل په اولمپیکی سیالیو کې د یادو 50 لوبو شاملول به د دې باعث شي چې د امریکا فرهنګي لوبې نړۍ ته وښایي او د دې ترڅنګ نورې نړیوالې سیالۍ به هم په امریکا کې مروج کړي. د لوبو ځینې کارپوهان په دې آند دي چې د اولمپیک په سیالیو کې د کرکټ په څیر د لوبو ورګډول به خورا مهم اغېز ولري او دا ځل به خلک اولمپیکی سیالۍ په ډیر شوق سره وګوري. د ول د چې د اولمپیک په سیالیو کې به د کرکټ شلوري زبړه تر سره کیږي او لا څرګنده نه ده چې یادو سیالیو ته به لوبډلې د کوم اصول مخه غوره شي. د خبرونې په دویم نیمای کې یو بیرته په نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې په لوبو تمرکز کوو. ولې افغان لوبډلې خپل لوبډلې دواړه سیالۍ وبایللې؟ آیا افغانستان به کومه سیالي وګټي؟ د کرکټ د چارو شنون کې او پخوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی په 500 نړیوال جام کې د افغانستان وروستیو دوه سیالیو ته په کتو سره وایي په افغان لوبډله کې هیڅ نوېوالی نشته. هماغه 15 توپ وهونکي معلوم دي چې په کوم نمبر توپ وهنې ته راځي. دغه راز خلکو ته څرګنده ده چې مجیب او فاروقي په نوي بال توپ اچونه کوي او نن سبا ډیر کامیاب نه دي. د ښاغلي احمدزی په باور افغان لوبډلې ته په کار ده چې نوي پلان سره مخ ته لاړ شي. د نوموړي په ان کا افغان لوبډله مثبت بدلون را نه ولي مطمئن ده چې سیالۍ به ونه ګټي، خو که کوم مثبت بدلون راوست نو د سیالیو د ګټلو چانس شته. دولت احمدزی د استرالیا لوبډله هم د زوړ پلان لرلو له امله ناکامه یاد کړه او په باور یې هر هغه لوبډله چې له نوښتونو سره راغلی ده بریالۍ ده. هغه زیاته کړې ده
داسې ګمان چټي کېده چې د بنګلادیش نه به مونږ سیالۍ په اسانه وګټو، ځکه بنګلادیش سره مونږ مسلسل سیریزونه وکړه، میچونه وکړه او د موږ ټول خامیانې کوم څه موږ د سافټ ټارګیټ وو هغه بنګلادیش ته ډېر صحیح معلومات وو چې موږ چیرته وټیږو. بل کریډیټ چې دا د بنګلادیش کپتان ته ورکوم، کوم بالینګ چینجز چې موږ د بیټسمینانو ضعیفو نقطو په مطابق خپل بالینګ استعمال کړ بالکل ډیر غټ کمال یو کړ او د موږ سپین د بالینګ یې څنګه ولوبه او هغه دپاره کوم تیاری کړی و. بل د موږ ترکیب چې دا زوړ ده، په زوړه ترکیب باندې چې د یو لوبډله هم مخکې نشي تلی. که موږ آسټریلیا وګورو هغه هم زوړ ترکیب ده، د دوی د میچز کولو یا پلان چې دا زوړ ښکاري نو دوی نشي میچونه وبایلل او زاړه ترکیب سره مخکې لاړ نه. که موږ بیا په څنګ کې ساوت افریقا ترکیب وګورو هغه فاست بالینګ برخه بالکل کومه نوې فاست بالینګ برخه چې دا او د دوی د بیټسمینانو او د دوی پلان د دوی هر څه نوي ښکاري نو هغه بیا چې دا په خپل پلان او د ترکیب کې کامیاب ده. که بیا چې ته نیوزیلند ته وګورو دغه ترکیب هم هلکان چې دي کوم هلکان چې ځوانان نوي اچولي هغه ګوره ډېر زیات ځلیږي. دغه ترکیب هم تقریبا تر یو حده پورې نوی ښکاري او دغه چې سپین بالینګ د لوبولو کوم څومره محنت کړی کار کړی دا او څومره دغه ته د سپین بالینګ لوبول اسانه ښکاري نو هم بهترین یو پلان سره راغلی دی. موږ ټیم د سن ښکاري چې موږ نوې څه شی وکړو یا د یو نوی پلان سره لاړ شو. د موږ یو نوی پلان چې پرون ولیدل شو د عظمت موږ ډیر تر حده پورې کامیاب شو. موږ ولې د نوی پلان سره سوچ پې نه کوو، نوی پلان سره ولې ځنو؟ مجیب سر کې بالینګ کوي او څو اوره به کوي دا ټولو ټیمونو ته معلومات ده. کله به راشد راځي، راشد به کله بالینګ کوي هغه ټولو ټیمونو ته معلومات ده. موږ د بالینګ سنت، موږ د بیټنګ آرډر، او دمنګا غا بیټسمنان سی ډاٹ کی ټول هر څه معلوم دی ټول ټیمونو ته په مخ باندې پراته دی او دوی ته دومره ستونزمن نه دی چې موږ ته کوم پلان جوړ کی موږ په خپل پلان کې راځار کی نو موږ د دواړو میچونو سی بایلل دی د موږ ترکیب د لوبو سی دا زوړ دا پلانینګ هم زوړ دا هر څه سی زاړه دی نو موږ ته پلان کول آسان دی ځکه موږ نه خلک په اسانی باندې میچونه ګټي او دیسه که هر ټیم نزار ترکیب سره راغلی نو هغه به دی ورکپ کې ډیر کامیاب نه نو یو وخت کې به رانی خلی او میچونه به بایلی نو موږ ته په کار دی چې موږ په خپل تر دی بیټینګ آرډر په ترکیب باندې سوچ وکړو د بولینګ چینجز او د بولینګ پارټنر په ترکیب باندې سوچ وکړو چې موږ ته څوک پلانونه کولای شي ډیر په اسانی باندې نو دوه برخو کې کار په کار دی ان شاء الله د میچو ګټلو چانسز هم شته
افغانستان خپل دریمه سیالي د اکتوبر په 15مه نیټه له انګلستان سره کوي درته احمد زای وايي انګلستان پیاوړی لوبډله ده خو که افغان لورې په مثبت سوچ سره کرکټ وکړي نو خلو بابا تر سره شي هغه وايي
موږ په داسې حالات کې قرار لرو چې پیشګوئی د موږ په ټیم باندې اوس ډیره زیاته مشکل نه خو د ما په ان باندې ښه میچ په افغانستان کې د بنگلاديش نه بخ میچ او د انډیا نه بخ میچ له انګلند سره کیږي نو وجه دا ده چې انګلند مجموع په سپن بالینګ آؤٹ نه کی نو ریټین به کی مطلب ډیر رنزونه باور نه کی او کله موږ په سپین اٹیک باندې انګلند د رنزو کولو کوشش وکړو نو امکان ډیر ستاسې وکړي هم نو لاس ورکړي نو زه دا ویلی سم چې موږ به بهترین میچ سره هغه له انګلند سره کیږي او امکان ډیر هم ستا چې موږ به یو وخت کې د سرکارو سره دا میچ منګټو
ورزش مو لا ایتیاط لري ساتي
دا ازادي رادیو د لوبول میدان ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو د دې ونې خبرونه بشپړه شو تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او ایتیاط ترمنز دیوال
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلیرویش ساته
د ازادي رادیو د ډیجیټل انزوري زپانو سرونکو سلامونه زه سید شنوارم او د دې ونې ومه ورس خبرونه ته مهر کله کوم تیر ونې د افغانستان لپاره د هرات د زلزلې لامل لناوري نکمه نو پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند دایره هم خورا راتنګ شو خو د فلسطین او اسرایلو ترمنځ نخټو او بمباریو هم د نړۍ سیاسي اوضاع کافي اندازه خړه کړې ده دا ځل و مورس په همدې موضوعاتو د تحلیل لپاره ځانګړې ده را سره پاتې شئ بیا هم ستنې مو شئ تیرونه د اکتوبر په ومه او یو لسمه افغانستان د خپل معاصر تاریخ تر ټولو د درنو تلفاتو لرونکي زلزلې په هرات او بادغیس کې تیر کړی چې لا هم تر خاورو لاندې د قربانیانو د پاتې کېدو اندېښنه شته د اوچا د ورکړل شوی یو سایو لمخې په دې زلزلو کې چې لا هم ازمکه ته وخت نه وخت چالي ورکی تر اوسه یو سلو دولس کلی لمنځه تللي لکه لګه ولز در کسان په یو نه یو ډول تری زیانمن شوی دي په دې زلزله کې د قربانیانو د شمیرو په ورکړه کې که څه هم دقت نشته خو د طالبانو د ورکړل شویو شمیرو له مخې په کې له 3 تر 4 زرو زیات کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده ازادي رادیو ته د رالیګل شویو ولسی معلوماتو په بنسټ ځینې داسې کسان هم شته چې ورک دی او پر ایستلو پسې په ولسی کچه هڅه روان دي
فامیلا ما زیاد شد یک پسر از خودم فوت کرد یکم زخمی بودم اول بود یک کلان هم زیرا وارا شد
بودم خبرو میاد دفتر نیا پسر نیاز از خوار از یه چی خبر نیاد چه
از چه خبر الله
تو مزور خورا
او د زلزلو د معلومولو نړیوالو احصایو لمخې هرات تیرونی له لومړی زلزلې وروسته شاوخوا 40 ټکرونه خوړلي او د ټولو زلزلو مرکز تر ځمکې لاندې له 300 کیلومتر پورې خودل شوی دی لومړی وروستی زلزلې 6.3 درجه اټکل شوی چې مرکزونه یې د تباهۍ له ځایه له 25 تر 30 کیلومتر لري د هندوکش د غرونو د لویدیځ سلسلې په وروستیو کې اټکل شوی
په افغانستان په لویدیځ او مرکزی سیمو ولایتونو کې وروستی زلزلې چې دي د نسبتا د ایرګي او ایشیا د پلیټونو په نسبت د عربستان د پلیټ د شمال طرف ته چې کوم خوځښتونه دي دا له کبله رامنځته کیږي وروستي زلزله چې وا شلو ارتکو د 10 کیلومتر کې د زمکه قرار لرلو نو د زلزله چې وا د دې پسې راټر شوکونه چې د پومم کې ډیر کم اندازه د دې اصلي زلزله څخه په کم اندازه باندې رامست کیږي خو د سې کم وغه کې واقع شي چې د سې اصلي د زلزله په اندازه باندې رامست شي ځکه چې کمار انرژي چې د هویلري د پلیټونو چې د فالت د ریلیز په وخت کې کم انرژي ورکې نو ریلیز کوي هغه په هغه ول کې زیاتې وروسته بیا چې ځان بیرته موومنټ ته ځان ځای پر ځای کوي دغه پلیټونه نو هغه اندازه باندې انرژي نه لري.
د سیسمالوجي له نظره که چیرې په یوې منطقه کې یو زورور زلزله منځته راغلې وي نو د دې ډېر امکان شته دی چې دغه زورور زلزله بیا تکرار شي په راتلونکي کې.
افغانستان تیر کال جون میاشت په پکتیکا کې هم لدی نسبتا کمې خود شپږ اشاریه دوه درجې سخت زلزلې ولړزوه چې سلګونه کورونه تخریب کړل او قربانیان واخیستل. خو تر ټولو درنې زلزلې چې تلفات هم لرل نږدې اویا کال وړاندې تجربه شوي دي. د جیولوجستانو په وینا افغانستان که څه هم د ویدو آتش فشارونو کور دی خو دا ډول زلزلې پکې د ځمکې لاندې پلیټونو د ماتېدو حرکت له امله رامنځته کیږي.
متاسفانه په افغانستان کې د زلزلې د تلفاتو یو علت او اساسي علت هم د ودانیو ابتدایه جوړښت دی چې هغه نورمونه چې انجینري جابوي په هغې اساس باندې نه جوړیږي په دې کې په راتلونکي کې خلک دا په نظر کې ونیسي او کوم ودانۍ چې خپلې جوړوي د انجینیر سره په مشورې او دغه ډیزاین باندې مخکې ولاړ شي.
کچیر کلو بانډو کې وکتل شي اکثریت ودانۍ د محلي موادو لکه خښتو خټو او د ډبرو څخه جوړې شوې دي. د دې لپاره هم باید چې د ډیزاین انجینرانو یو ګروپ وټاکل شي او دغه ودانۍ وکتل شي او هغه ودانۍ چې کمزوري دي باید هغې لپاره تحکیم کاری وشي.
د طالبانو د لومړنیو معلوماتو له مخې د هرات زلزلو په زندجان، رباط سنګي، انجیل، کروخ، ګلران، غوریان او کوهسان ولسوالیو کې شلو زیات کلی ویجاړ کړي خو ځایي خلک دا شمیر د اویا او کلو په اندازه ښیي. اما اوچا ویلي چې د ویجاړو شویو کلو شمیر له 112 هم اوري. له تیرې اونۍ راهیسې د هرات خلک له بوږنوونکي حالت ویریدلي او شپې د کورونو د خونو تر چت لاندې د تیرولو پر ځای شنه اسمان لاندې په سړکونو او واټونو تیري. د زلزلې د قربانیانو تر ټولو بوږنوونکي پیښې د ګڼو خلکو د بسته کورنیو د لمنځه تلو دي. په زلزله کې د یوې کورنۍ 14 غړي هم لمنځه تللي، داسې کورنۍ هم لمنځه تللي چې ایله یو ماشوم ترې د ویر په ټغر پاتې دی. یو سپینګیره بابا د خپلې کورنۍ د غړو مړي شماري او چې لس مړي وشماري سلګۍ نیسي. یو هیوادوال د خپل ویجاړ شوي کور په کنډواله ولاړ دی، د هیچ چا د ژوندي پاتې کېدا امید هم نه دی ورپاتې. سیاسي او مدني فعال جاوید مومن چې دا مهال هرات کې دی له آزادۍ راډیو سره د سترګو لیدلې حال ویلې دی.
شہادت رسیدلی زمانہ پہ شہادت رسیدلی دس کورنۍ وی چې تقریبا دیوی کورنۍ 12 کسان کله چې مونږ غلط لاړلو ساحه مولیدله مکمل هغه ساحه تخریب شوی ده. یعنی هغه کله ټول تخریب شوی هیڅ هم پکې پاتې نه دي. اوس هم د پدې لاټه کې ول چې د زمکه د خاور تر لاندې کوم شهیدان چې پاتې دي هغه راووسی. مونږ په خپل پرون تقریبا 1600 شهیدانو جنازې لمونځ وکړه چې ډیری پکې معصوم کمچان ول چې تاسو لیدلی و نو واقعا د هغه د لیدو توان نه و چې مونږ وګورو. هغه بیا د خپلې کورنیو ته سپارل کېدې. دغه د هرې کورنۍ کوم شهید چې پیدا کېده د دوی ژړا د دوی هغه فریاد دی چې لیده واقعا زړی سړی تکه تکه کېده. داسې کورنۍ وه چې په خپل په ایران کې مزدوري لپاره تللی و، د بیکارۍ له وجې نه تللی و ایران ته، چې خبر شوی و چې زلزله شوی و راغی ټوله کورنۍ له منځه تللی و یوازې دا پاتې و. داسې کورنۍ مې ولیده چې یو ماشوم پاتې و نو ټول کورنۍ له منځه تللی و شهادت رسیدلی و. یعنی دا په افغانستان کې زه فکر کوم لومړی ځل به چې د طبیعي آفت له وجې داسې یو مرګونی پیښه رامنځته شوې وه چې بزرگونو کسان پکې شهادت ورسیدل، بزرگونو کسان پکې ټپیان شوي، بزرگونو کسان به اوس هم تر خاورې لاندې.
او داسې ښکاري چې د نړۍ په تود سیاسي او جګړه ییز چاپیریال کې د هرات لوی ناورین د نړیوالو تودو مسایلو له امله له نړۍ هیر وي. شنونکي وایي دا د افغانستان د ناورین ځپلي ولسونو لپاره سختې شیبې دي خو نړیوالو ته له افغانستانه د مخ اړولو له کبله سوالیه ده. تر ټولو زیات غبرګون د پاکستان مرستې ته ښودل شوی. د پاکستان صدر اعظم له زلزلې څو ورځې وروسته او په ځنډ له افغانانو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي د طالبانو د حکومت د غوښتنې په اساس افغانستان ته 50 خیمې او 1500 کمپلې استي. حال دا چې له زلزلې وروسته په ننګرهار کې طالبانو له پاکستانه راړول شوي 650 بوجۍ بارود هم نیولي وو. خلق ویلی د افغانستان اسلامي جمهوریت په 2015 کال کې چې ډیر بے وزله د پاکستان زلزلہ ځپلی سره 5 میلیون ډالر مرسته کړې او ډاکټرانو هم ورسته ویلو. چین چې ورسته یو دوه کلونه کې بیا د افغانستان له سیاست، قانون او اقتصاد څخه د غوښنې برخې د اخیستلو هڅه کوي او د افغانانو خواخوږي ځان بولي. په کابل کې سفیر ژاوژنګ طالبانو ته ایله 2 لک ډالر د هرات زلزلہ ځپلی سره د مرستې په نوم سپارلې. بلخوا د سعودي عربستان پاچا د 2 میلیونه ډالر مرستې او د ملګرو ملتونو بشري مرستو همغږي سازمان 5 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې ده. متحده عربي اماراتو بیا 3 دېرش ټنه خوراکي مرسته استولې او طالبانو چې د ترکیې د زلزلې په ناورین کې 15 میلیونه افغاني مرسته کړې وه، برعکس ترکیې له نقدي مرستې پرته هرات ته یوه روغتیایي ډله استولې. جاپان بیا د مرستې سینه ډبولې خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا هېواد څومره مرسته کول غواړي. د برېټانیا سور صلیب هم یوازې د مرستې وعده ورکړې خو نورې څه نه دي ویلي. چې د کتونکو په وینا دا ټولې مرستې کمی او د هرات په درد نه دوا کیدونکې دي، خو د نړیوالو د کمی توجه لامل هم د افغانانو د سیاسي نمائندګۍ نشتون بلل. د هرات او بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې لپاره د افغانستان مشهورې څېرې هم میدان ته راښکته شوې. راشد خان په نړیوال جام کې د ټولو لوبو فیسونه د هرات زلزله ځپلو ته وقف کړل. په آنلاین ډول یې فنډ ریزنګ هم پیل کړی دی. هندي شخصیتونه هم ورسره پکې ملګري شوي او د نړیوال جام په سټیج هم افغانستان ته مرسته غوښتي. بلخوا د افغانستان د کرکټ ولسمشر محمد نبي هم ورته اقدام باندې لاس پورې کړی او د خپل خیریه بنسټ له لارې مرستو ته چمتووالی اعلان کړی. افغانی نژاد هندی نامتو سندرغاړي عدنان سمی هم چې د اجدادو ریښې د هرات ده په هند کې د مرستو راټولولو لړۍ پیل کړي. افغان سوداګر او د عزیزي بانک بنسټګر میرویس عزیزي هم په خپل اکسپانا د 200 میلیون افغاني مرستې اعلان کړی دی. خو افغانستان کې د عزیزي بانک یوې موثقې سرچینې د نوم دنه خودلو په شرط ازادي راډیو ته په ډاګه کړ چې دوی ته دمګړې د 10 میلیون افغاني امر شوی دی چې زلزلہ ځپلو ته ورسول شي او د خپل مشر بل امر ته انتظار دي. د افغانستان وتل یو سندرغاړو فرهاد دریا د هرات د زلزلہ ځپلو لپاره د مرستو پټولولو پیل کړی او شفیق مرید بیا په خپل خیریه بنسټ کې د زلزلې د قربانیانو د کورنۍ او ماشومانو ته د روزنې د اسانتیا او برابرولو سینه ډبولې. دغه راز د خیبر پختونخوا سوداګر جاوید افریدی هرات لپاره 10 میلیونه پاکستانی کلداري مرسته اعلان کړي. د کرکټ لوبغاړو بیا په کرکټ بورډ کې 2 میلیونه افغانۍ سره راټولې کړې دي. د افغانستان اوسنی او پخوانی سیاستوالو چارواکي چې په ګڼو د ډیرو پیسو او کاروبارونو د لرلو راپور نشته خو تر اوسه یو هم د هرات او بادغیس د زلزلہ ځپلو سره مرستې ته نه دی راوړندې شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشرانو حامد کرزی او اشرف غنی او همداراز پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر نړیوالو کورنیو سوداګرو او خیریه سازمانونو د هرات د لاسنیوي غږ کړی دی. د ولسمشر پخوانی مرستیال امر الله صالح د هرات پر ناورین ځپلو د عمومي قیام غږ کړی او د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار ډاکټر سپنتا چې د هرات هم د زلزلې په تړاو د طالبانو د مرستې رسولو په پروسه نیوکې کړې دي. پاتې لوړپوړو سیاستوالو ګلبدین حکمتیار، حمدالله محب، تورن اسماعیل خان، صلاح الدین ربانی، معصوم ستانکزی، احمد مسعود، عمر زاخلوال، عمر داودزی، کریم خورم، استاد سیاف، عطا محمد نور، جنرال دوستم، فضل هادی مسلم یار، یونس قانونی، محمود فضلی او نورو یوازې په خواشینۍ او غم شریکۍ اکتفا کړی ده. طالبانو بیا چې وروستیو 2 کلونو کې د لوړو عوایدو د راټولولو ادعا لرله له ارګه 100 میلیونه افغانۍ د هرات زلزله ځپلو ته ځانګړي کړي دي.
چا کوم د خل ریاستونه په هرات کې و که مقصد هغه د سرې میاشتې وه که د زید حوادث وه که د نورو وزارتو وه هغه هلته دستي په کار اخته شوله خپل وسو توان یې وکړي ځانونه یې ځای ته ورسول.
طالبانو همداراز د هرات د مرستو همغږۍ ته کمیسیون هم جوړ کړی خو د دوی هیڅ چارواکي هم له خپلې شخصي سرمایې څخه د هرات زلزله ځپلو ته د مرستو کوم اعلان نه دی کړی. د دوی لوی درستیز قاری فصیح الدین د هرات د نورین ځپلو جنازې ته ورغی او د رئیس الوزرا مرستیال ملا غنی برادر د روغتیا وزیر قلن در او بعد د پیښې د ځای لیدو ته ورغلی او له شتمنو تجارانو یې د نورین ځپلو مرستې ته د راوړاندې کېدو غوښتنه کړې. خپل خو د هرات او بادغیس له زلزلہ ځپلو سره د افغانستان په ګڼ ولایتونو کې ولسی خواخوږي تر ټولو وړاندې روان. ځوانانو په خوست، کندهار، غزنی، زابل، پکتیکا، نورستان، کابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، پکتیا او حتی د ولسوالیو په کچه د هرات د خلکو لپاره د مرستې ټولولو خیمې درولې وي. په ننګرهار کې د درملو اتحادیه بیا د ناورین ټپیانو ته د درملو ټولولو کمپاین هم کړی. د خوست د ښوونځي یو شمېر کوچنیو نجونو بیا د خپل ورځني مصرف پیسې د هرات د خلکو لپاره لګول شوي صندوق کې اچولي. د افغانستان خزی که څه هم له دوو کالو راهیسې د کور بندیوانی دي، خو په کابل کې وفعال او خبریاله حسین همدرد د هرات د خلکو د لاسنیوي لپاره راپورته شوې ده. حسین همدرد چې د خپل کور کالی هم د هرات زلزله ځپلو ته بیل کړي، په خپل کمپاین کې تر اوسه نږدې سل جوړه نارینه کالی، لسلو جوړو زیاتې ښځینه جامې، د ماشومانو د کالیو شپېته بستې ښځینه او نارینه بوټان، کمپلی او یو اندازه خوراکي توکي راټول کړي دي. حسینا او د ژوند ملګری د خپل خیریه کمپاین لپاره ټولنیز رسنۍ هم استفاده کوي او له خلکو غواړي چې په یو وار مرسته اکتفا ونه کړي، بلکې د ژمي پر راتلو سره هم هراتی ناورین ځپلي هیر نه کړي. خو پوښتنه دا ده چې حسینا همدرد به دا مرستې هرات ته څنګه رسوي؟
له خیریه بنسټونو سره ما خبرې کړې دي او د هغوی سره په دغه تفاهم رسېدلی یاستو چې د دغه کمپاین په پای کې او داسې حداقل مونږ وکړی سو یو ډېر شمېر مرستې ترلاسه کړو او هغه په همدې توګه منظمې کړو او بیا یې هرات ته ورسوو او انتقال یې کړو. نو د خیریه بنسټونو له لارې څخه به د هغوی په واسطه به دغه مرستې هرات ته انتقال کېږي او هلته به هېوادوال ته ویشل کېږي.
او سم د افغان کډوالو مسایل. که څه هم افغانستان تیره اونۍ لستر ناورین لاستر ځنې کېناسته، خو د پاکستان د حکومت دریز لا هم د افغان کډوالو په اړه نه دی بدل شوی او حکومت یې ټینګار کړی چې د روان اکتوبر میاشتې له پای وروسته به د ټولو غیر قانوني افغانانو ایستلو چاره پیلوي. بلخوا دا اونۍ د طالبانو مشر راستنیدونکو کډوالو ته ځانګړی کمیسیون هم اعلان کړ. د دوی د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزي پاکستان ته بیا له کډوالو سره د گزارې کولو خبره ورياده کړه، خو په کابل کې د طالبانو والی خالد قاسم د ایران او پاکستان حکومتونه له اسرائیلو سره تشبیه کړل.
مګر ګیلا وړه ګیلا د پاکستان له سیاسيونو نه لرو، امنیتي قواوې نه لرو چې دوی هر وخت د خپل سیاسي بازار لپاره زمونږ خلک ښکار کړی دي. او دا بیا بل خصوص په نارینه و خلاصه کې چې په زنانه و اطفال کېږي، دا د افغانانو پر د زغملو وړ نه دی.
خو اما د دې دواړو ملکونو حکومتونه دا یقینا اسرائیل پرسته حکومتونه دي، اسرائیل صفته حکومتونه دي. دا کوم وحشت او ظلم چې نن په افغانانو باندې روان کړی دا یقینا د تحمل او د برداشت نه ده.
بحث باندې ځای نه ختمیږي، بلکې د افغانانو د جبري اخراج موضوع د پاکستان په ملت پاله سیاستوالو، د پاکستان ولسی خلکو او د طالبانو د حکومت ملاتړ ملایانو کې په توده بحث اوښتي. نن به درته په دې اړه بیلابیل راپورونه ولرم، خو لومړی به یې هلته له پرتو افغانانو راپیل کړم. پاکستان کې مش افغانان وای د دې هیواد حکومت که څه هم د غیر قانوني افغانانو د ایستلو خبرداري ورکړی، خو په ویزو راغلیو کسانو ته ویزې په اسانه نه تمدیدوي او د مهاجرت ځینې اسناد هم نه ورسره مني. په پیښور کې یو شمېر افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالۍ کمیشنرۍ مخې ته په لاریون هم راټول شوي او د مهاجرت د حقونو د تامین غوښتنه یې کړې ده. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو له دویم ځل واکمنۍ څخه وروسته راغلي افغانان زیات ځورول کېږي او حتی په اسلام آباد کې د هغو کورنیو لپاره جوړ یوازنی ښوونځی هم تړلی چې د لویدیځو هیوادونو کیسونو نتیجې ته په تمه دي.
چې ویزه لري هغوی هم بیا، چې ویزه نه لري هغوی هم بیا، ډېر زیاتې ځوروي. او هغه کسان چې مثلا د کورونو مالکین دي، افغانان ته کورونه نه ورکوي په ډېری ځایونو کې، او که ورکوي هم په ډېره لوړه بیه باندې.
دوی ځورېدل، د دوی نیول او د دوی واپس افغانستان ته د لیږد پروسه روانه ده. نو افغان کډوال اوس هم پخوا هم او د ژمي راتک سره هم هر کال د دې سیاسي او معاملو شکار اوسي.
شبیر بیا په اسلام آباد کې دی چې اکثر افغان کډوال کورونه پرولړل اوسو او دارنګه په سوبسین یا کراچي په شهر کې دغه افغان کډوال ډېر وزول اوسو او دا اوس هم د کراچي څخه زیاتره هغه افغان کډوال چې کوم دوی یوه میاشت ضرب الاجل تر نومبر تراول نیټې پورې ټیم ورکړی هغه کډې روانې دي.
پاکستان کې د افغان کډوالو شکایتونه په خپل ځای خو په خیبر پښتونخوا کې د ملي ګوند مشرانو خبرداري ورکړه چې د پاکستان موقت حکومت د ټاکنو تر سراوي دند لري او له خپل صلاحیت پورته پریکړې نه کوي. دوی د افغانانو د اوسنۍ ستونزو پړه پر پاکستان او پالیسۍ جوړونکو یې ورچولې ده. نه یوازې دا چې د کډوالو د اوسنۍ لانجې د قانوني حل غوښتنه یې کړې بلکې په ضد یې د راپورته کېدو غږ هم کړی دی.
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمال ولی خان په خیبر پښتونخوا کې د تیرې اونۍ په ترڅ کې دوه غونډو ته په بیان کې د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان د پالیسیو مخالفت کړی دی. ایمال ولی خان ویلي داسې فکر دی نه کېږي چې افغان کډوال د پښتنې څوک نه لري، خو کله کډوالو سره د پاکستان د حکومت ستونزې وي نو بیا به یوازې د افغانستان کډوال نه بلکې کشمیري او هندوستاني کډوال به هم له پاکستان نه شړل کېږي.
یاد رہے کہ افغانستان کی جو حشر مشر ہے اس کا کردار ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ادا کیا ہے.
په یاد ولرئ چې افغانستان اوس په کوم حال دی، دا زموږ د نظامي ادارو د لاسه دی. کله چې افغان کډوال پاکستان ته راتلل دوی ورته ګلان غاړو ته ورچول، ځکه هغه مال دوی د افغان کډوالو په نوم پیسې ګټلې.
ایمال ولی خان په یو بل غونډه کې هم ټینګار کړی دی چې په پاکستان کې د ناامنیو مسؤلیت د افغانانو پر غاړه نه دی، بلکې د پاکستاني حکومتونو د ناسمو پالیسیو پایله ده.
یولس لکه افغانان نه، ما درته بار بار ویلی دی کی بنو افغانانو باندې به خبرو کو، خو کو بدامنی ختمه نو دا دهشتگرد چې نن په بونیر کې سوات کې باجوړ کې تر د وزیرستان پورې هر ځای کې ناستی دا چې چار اوستی دی، ایمان تیر کا بیا جنرل باجوا، جنرل فیض، عمران، عارف الوی، محمود خان او ورسره بیرستر سیف د دې خلاف کاروایو کا ما ته هم پته لګی چې او ته دا شی ختمه.
دا راز د نېشنل ګوند بل مخکښ غړي سردار حسین بابک ویلي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د شر لپاره و تنظیمونه او مهاجر له افغانستان راوستل، خو اوس چې په افغانانو بد ورځ ده پاکستان د کډوالو په بې عزته کولو بوخت دی.
دا د ننګرهار، دا د خوست، دا د کندوز، دا د جلال آباد او دا د کابل میندې خویندې چې په دې خاوره سوره تذلیل کېږي، تذلیل یا پښتنو یا پښتنو.
سردار بابک په یو بله غونډه کې د پښتونخوا خلک رابللي چې د پاکستان د وروستیو پریکړو پر وړاندې په کلکه ودرېږي.
په افغانستان کې هو پاټه جوړې کړې، هو دا واورئ ځوانانو، د پېښور ته راوسته پښتونخوا ته د شر د پاره، او دا زموږ مسلمانان وروڼه دي، دا به دلتهوي، دا که ګلبدینو، دا که ربانیو، دا که سیافو، دا که بلو، دا که بلو، دا که بلو. بیا به په هغه وخت کې ولی خان بابا پاتای له پیغور ورکاو وی دا افغانستان نه دلته پښتانه مشرانو میندې خویندې رالی، ولی خان پې خپه دی، ولی خان پې خپه نو. خو ولی خان ورته وی مولا.
او په سویلی پښتونخوا کې ملي عوامي ګوند هم د افغان کډوالو د زورولو او شړلو د حکومتي پریکړې پر ضد درېدلې. د دې ګوند مشر محمود خان اڅکزی خبرداري ورکوي چې په هیڅ چا کې دا توان او جرأت نه ویني چې له افغانانو څخه جایدادونه لاندې کړي او په زور یې وشړي. هغه د افغان کډوالو په قضیه کې پاکستان بشري نړیوالو او د پاکستان نافذه قوانینو عملي کولو ته وربللی دی. د دغه ګوند د دوو څانګو موقفونه په راپور کې ګورو.
محمود خان اتکزی یوار بیا پر پاکستان غږ کړی چې د افغان کډوالو د ځورونې او جبري شړنې په موضوع دې غور وکړي. هغه ګواښ کړی چې هیڅوک به پرې نه ږدي چې د افغان کډوالو جایدادونه او شتمنۍ لاندې کړي او د لنډ مهلت په ورکولو بهانې ورته ولټوي.
موارد
د دې ګوند د جلا شوې څانګې مشر خوشحال خان کاکړ تور لګوي چې د پاکستان د موقت حکومت پریکړه د پاوچ په لاس کېږي او د مهاجرو د شړلو پریکړه اصلا د پاوچ په اشاره شوې ده او ټول بشري قوانین نقضوي. د خوشحال خان کاکړ په وینا پاکستان په افغانانو داسې حکومت مسلط کړ چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کوي.
چې د ده نه یې خوښه ته باسې ته دا نه شې کولی، تا عالمي قوانین د کډوالو غ نه شې په اماله کولی. موږ یونایټډ نیشن ته دا خبره کوو، موږ د پاکستان و حکومت ته دا خبره کوو چې یو واره ما پر دوی باندې خپل وطن سور کوي، پر وطن مې جنگ ور مسلط کوي، وطن مې ور در په دره کوي، پر وطن باندې ما یو داسې حکومت نازله کوي، یو داسې حکومت ما پر دوی باندې مسلطه کوي چې هغه تر نن ورځې پورې جهان نه دی منلی، پاکستان نه دی منلی. انسانی حقوق پامالی هلته روانه ده، تا هلته افغان کډوال پر زوره نسې لژلی.
خوشحال خان کاکړ په نړیوالو غږ کړی چې د پاکستان د دغو اقداماتو مخه ونیسي او دوی به هم دا ډول پریکړې ونه مني. بله خوا په کوټه کې د مظلوم ولسي تحریک مشر ایوب خان پاکستانی حکومت تورن کړی چې د افغان کډوالو په نوم یې د خلکو د اموالو چورته ملاتړلې ده.
لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تاسف سر بجوے
زموږ یو شمیر پولیس ته مهاجرت کارتونو در لدون کې افغانانو کاروباریان هم هیڅ به هیڅ پازابوي نیسي او پیسې ترې په زور اخلي
اور گرفتار کر کے پیسے لیتے ہیں.
سال کې د چيري پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د اکتوبر د میاشتې تر اخره افغانستان ته د ستنیدلو ګواښ او مهلت ورکړی دی او د نستنیدلو په صورت کې له غیر قانوني کډوالۍ څخه د جایدادونو د لاندې کولو خبرداري هم ورکړی دی. پاکستانی پولیس کمپونو ته ورځي او خلکو ته د ژر تر ژره وتلو توصیه کوي.
او په داسې حال کې چې د طالبانو یو چارواکي نظر محمد مطمئن په پښتونخوا کې ملتپالو ګوندونو ته پیغور ورکړی چې د افغانانو په اړه چوپ یاست، خو هلته د پښتنو د ژغورنې غورځنګ بیان نه یوازې دا چې په کوزه او جنوبي پښتونخوا کې د افغان کډوالو د ځورونې او جبري اخراج په تړاو لاجنونه کړي، بلکې غړو یې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دغې پریکړې خلاف غږ هم پورته کړی دی. په جنوبي پښتونخوا کې د پی ټی ایم یو مسؤل نور پاچا د پاکستان په اوسني صدر اعظم تور لګولی چې د افغانستان په پاسپورټ یې 15 کاله لندن کې ژوند کړی دی. هغه ویلي افغانان د پاکستان د ولسونو د میلمه پالنې هیروونکي نه دي، بلکې پاکستان دا هر څه هیر کړي دي.
چې افغانان دلته وسیږي پر دې باندې د چا هیڅ احسان نشته، لکه اوله خبره چې مو وکړه دا د دوی خپل وطن دی. نمک حرامه خو تاسو یاست چې څلوېښت کاله مو د افغانانو پر سر د اقوام متحده سه او د نړیوالو قوتونو سه په عربونو ډالر واخیستل او په هغه ډالرو کې مو یو ډالر هم د افغانانو دپاره نه دی خرڅ کړی.
د پی ټی ایم مشرانو افغانانو ته ډاډ ورکړی چې د پاکستان د وروستیو پریکړو مخنیوی به کوي او دوی د پاکستان پر اقتصاد هیڅ نوه بوج یا فشار نه دی راوستی. بلخوا اوسنی پاکستان کې مذهبي کړي د افغان کډوالو د جبري اخراج په تړاو څه فکر کوي؟ ګڼو پاکستانی علماو د افغانانو د جبري اخراج په طریقه نیوکه کړې ده او دا د اسلامي ورورولۍ خلاف کار بللی. مولانا فضل الرحمن په دې لړ کې تر ټولو لومړی نیوکه وکړه او د پاکستان دا پریکړه یې ظالمانه بللې ده، خو د ده په څرګندونو پاکستاني لوریو نیوکې هم کړي دي. په راپور کې نور حال نظان خبرو.
پاکستان کې د افغان کډوالو د اخراج او ځورولو موضوع چې دا مهال توده سیاسي او ولسي سکالو ګرځېدلې، په اړه د طالبانو د حکومت قوي ملاتړي مولانا فضل الرحمن د خپل حکومت د وروستۍ پریکړې خلاف راټانګل. هغه پاکستانی پولیس له ټپوسانو سره تشبیه کړي دي چې د افغانانو په ځورولو او لټولو یې لاس پورې کړی. مولانا فضل الرحمن له نړیوالو وغوښتي چې د پاکستان د افغان ځورونې د لړۍ مخه ونیسي.
هماري بیوروکراسي پولیس افسران
زموږ ادارې او پولیس د ټپوسانو په څیر په افغانانو حملې وهي، چانه پیسې شکوي، چانه ځمکې لاندې کوي. دا څه حال دوی راخیستی؟ آیا همدا انساني حقونه دي؟ زه ټولو نړیوالو بشري بنسټونو باندې غږ کوم چې راشئ پاکستان کې د افغان کډوالو حالات وڅېړئ. دلته څه روان دي؟
اس وقت پاکستان میں افغان مهاجرین کے حوالے سے انسانی حقوق کا مطالعہ کریں کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کا.
که څه هم د مولانا وروستیو څرګندونو په پاکستان کې خلک پارولي، خو په کراچۍ کې د هغه دوګون مولایانو د خپل مشر د څرګندونو ملاتړ کړی.
مشر مو په خپل بیان کې هیڅکله داسې نه دی ویلي چې افغانان مشړی، بلکې هغه د افغانانو د اخراج اوسنۍ طریقې سره اختلاف ښودلی، هلته عملیات کول. پاکستان هم ملامت دی. پاکستان له هند، چین، امریکا او ګڼو هیوادونو سره اړیکې خرابې کړې دي، اوس افغانستان سره یې هم خرابوي. یو وخت به راشي چې پاکستان به یوازې پاتې وي.
چې پرېښوله چې راننوتی بیا پر راواچي، بیا وټکی، بیا وډبې، بیا بې عزت کې، نو ګوره تا خو بیا ماته دروازه نه را خلاصوله. چې دروازه دې را خلاصه کې بیا دې بې عزت ویل کړل.
په سویلي پښتونخوا کې مخور دینی عالم نور الدین آغا بیا پاکستان تورن کړی دی چې ښکته ادارې له افغانانو څخه د پیسو او شتمنیو د شکولو په هڅه کې. هغه خلک پاکستاني ځواکونو ته د افغانانو په نښه کولو او ورښودلو هم منع کړي او د دوی پر ساتنه یې ټینګار کړی.
نن تزما رسوائی کے اللہ بتا د قیامت پر د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې رسوائی. نن ما ذلیل کے اللہ رب العزت د قیامت پر د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې ذلیل کے ما مکه وای ما تا خو راز د شو تلکل ایام نداویلها بین الناس فی ورز کل بت ما جره کل بز ما جره.
یو بل دینی عالم سمی ولا بیا ویلی په 15 شورزو کې د افغانانو جبری اخراج ظالمانه پریکړه د چامل کې دلی ناممکن دی. مفتی سمی ولا هم لزای خلکو غختنه کړي د چیت حکومت د دې پریکړه خلاف ودری.
اول خبر خدا دا چی دے حکومت دیر ظالمانہ شرط لگولی دی پدا غا فیصلہ کی طول پشتنو تا دا پکار دے چی دے شرط خلاف آواز پورتا کی مظاہرے وکی خپل احتجاج ریکارڈ کی زمش چی سمر پا وسا کی جی دے پلیٹ پارا مسا تریوچا پوری خبر و رسول یو حق خبر کول داز مجھے ذمہ واری جوڑی.
خوب پاکستان کی دشیہ ٹولنے یو مشر عالم جواد نقوی ٹنگار کرے چھ یوشمیر ہزارہ ازبک افغانان چھ دپ وائن اخپل ہم درہ گری قربانیان دیا اس طرح پاکستانیان ہم خ پاکستان لپار ثابت چھوی دی باید دنور افغانانو پتسیر ون شڑل شد. جواد نقوی تا افغانانو تا دا پاکستان دا طبیعت او ټول امکاناتو دا ورکولو اختر
کرده. ان کی کارکردگی دیکھیں ان کی خدمات پاکستان کے لیے
تاسو د دوی ورتیا وګورئ پاکستان ته خدمتونه او د مهذب اوسېدو حالت یې وڅارئ. دوی هېڅکله د پاکستاني ریاست د دښمنۍ برخه نه دي نه د ترهګرۍ برخه دي بلکې دوی خپله د ترهګرۍ ښکار دي. اوس داسې باید ونهشي چې دوی هم د افغانانو په ډله کې پولو ته واستول شي او وشړل شي. عام پاکستانیان او پاکستانی رسنۍ د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په تړاو څه سره وایي؟ په پاکستان کې ګڼ شمېر داسې پښتانه او نور وګړي هم شته چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د جبري اخراج هرکلی یې کړی دی. تېره اونۍ که څه هم د پاکستان رسنیو پام فلسطین ته واوښته خو ټولو رسنیو یې په پراخه کچه د افغانانو د اخراج د هرکلي په تړاو برنامې وچلولې. هلته نور کوم ولسي او رسنیز بحثونه وو؟ راپور کې اورو.
د پاکستان کارپوهانو په ټلویزیونی بحثونو کې ټینګار کړی چې د افغانانو په ایستلو سره به پاکستان کې اقتصادي سمونونه راشي او د دوی په وینا چې افغانان د پاکستان په دننه او بهر کې د پاکستان په اسنادو ګڼو جرایمو کې بوخت. په ټولنیزو رسنیو کې پاکستانی خفیه بنسټونو ځینې کمپاینونه هم وچلول او چې له مخې یې هر پاکستانی وګړي په ټولنیزو شبکو د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو د هرکلی ویډیوګانې خپرې کړې.
روغ مطلب دا ہے جس پہ تلک پہ ایران کے پراتے ہیں روغ پانزوس لکھ پہ پاکستان کے پراتے ہیں لاڑش ہے مطلب دا ہے چیزا غزہ کہ خپل ملک کے جونتے روے او جونتے روے او طالبان سرمر گرے کے گئے طالبان سرمر گرے شے کہ نور سرمر گرے کے گئے نور سرمر گرے شے خپل ملکم دے چیز پکے کوے اگا پکے کوے خرور پاکستان بس
40 سالوں میں جس طرح یہاں رہے ہیں بڑے کاروبار انہوں نے کیے ہیں تعلیم ان کو دیے ہیں تمام طرف
دوی دلتا تعلیم نو کاروبار نو کرل اس سے چھ خپل ہواد پخ کے دو دن بعد دوی لاڑ شی لازم شخصی پریکڑا نہ دا بلکہ دو حکومت پک چ پریکڑی دی مگی ملا تڑ کو
کہ جتنی بھی غیر قانونی طور پر افغان مہاجرین پاکستان
دے پوزی ادارو حکومت دے پریکڑے ہر کلے کو چھ وای نور دے غیر قانونی افغانانو دے استل وقت را رسیدلے دا پاکستان دے اقتصاد او زوانانو تے کارمندن لپاره غورا تصمیم اور بہترین پاکستان اقتصادی او نامنے اخکار دے یواد مو نو ردی تحمل نہ لری چھ کڈوال دل تدمل منو تو بو ساتو دا پرزے واڑی نہ پیکوا چوک چھ مخالفت کی پ غلط دی او پاکستان تہ وفاداری پرزے دے نور ل پار وفادار دی. حدیث شریف دے چھ ملما باید قربا دمرا پات نشی چھ پ قربا بوچ جو ہے
وہ خود معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہے.
پر اکسال تمیش تو افغانان ل آزادی ریڈیو سرا شریکو کڑی سنزو کی ویلی پاکستانی پولیسو دو دیل پارا د مهاجرت دغه دیار جهنم ګرځول.
اسلام آباد خیلی هم مشکل تر شده و بعد از اعلانی نخست وزیر پاکستان تمدید ویزا بر اشخاصی که ویزهشان ختم شده تمدید ویزا خیلی هم مشکل تر شده و اگر یک شخص بخواد ویزه خود تمدید کنه ماها طول میکشه تا او ویزه خود به دست بیاره و اگر بخواد زودتر به دست بیاره او باید پول گزاف را پرداخت کنه.
تیر اونې دا چمال چې افغانستان د زلزلې له ناورین سره لاس و پنجه نرموله په سپین بولدک او تورخم زنځیر لسګونه افغان کورنۍ هم چې پاکستان کې ترې هیلې تروړل شوې وي افغانستان ته روان دا هر څه په داسې حال کې روان دي چې د پاکستان حکومت په یو تازه مکتوب کې له ټولو ایالتي ادارو وغوښتي چې په پاکستان کې د مهاجرت د هر ډول کارت او سند لرونکي افغانان
فلسطین چې د تیرې اونۍ په پیل کې د حماس وسلوالو پر اسرائیلو له څو خواوو بریدونو نړۍ حیرانه کړه. د اونۍ په پای کې پر غزه د اسرائیلو خونړیو بمباریو د نړۍ سیاست کې نوي درزونه اچولي. عربی هیوادونو خپل ناس ته رابللی. بایدن او یو شمېر اروپایي هیوادونو د اسرائیل ملاتړ کړی. ترکیې د جګړې درولو غږ کړی دی. مصر فلسطین ته د مرستې رسولو هڅه کړې خو اسرائیلو ګواښل. د لبنان حزب الله او اسرائیلو هم یو بل ته مورچې نیولي. خو د روسیې ولسمشر او د چیچنیا رهبر بیا د فلسطین په خوا کې د درېدو ګواښونه کړي دي. ملګري ملتونه بشري مرستو ته لارې لټوي. د غزې تراړه محاصره ده. اسرائیلو ولسی وګړو ته له غزې د وتلو امر کړی او په دغه ښار یې خوراکي توکي اوبه او برېښنا پرې کړې ده. خو حماس هم چې لسګونه اسرائیلي وګړي یې برمته کړي د اسرائیلو د محاصرې نه ماتولو په صورت کې د دوی د وژلو ګواښ کړی. نښتې لا هم شدت لري او تر اوسه جګړه کې له 2000 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اسلامي هیوادونو کې د فلسطین په ملاتړ لاریونونه وتلي. خو غربي هیوادونو کې د اسرائیلو او فلسطین د ملاتړو ترمنځ اخو ډب هم شوی دی. دا چې دا موضوع به تر راتلونکې اونۍ چیرته رسي زه به درته بله اومه ورځ کې ووایم. دنن لپاره هم دومره پالا مسفر.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
کلیمڑے کوم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما دی وید کلیمڑے کوم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما سبے دی دنا بے دی دنا ورن زم سبے دی دنا بے دی دنا ورن زم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وخت په کومل ار دې را واستما وخت په کما کما کمل ار دې را واستما واستما وخت په کومل ار دې را واستما وخت په کما کما کمل ار دې را واستما بمرم وطن پخدس پارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما و تنستا خالی کوچو کې زماش په سخت شوي وطنستا خالی کوچو کې زماش په سخت شوي وطنستا خالی کوچو کې زماش په سخت شوي وطنستا خالی کوچو کې زماش په سخت شوي مجبور ند پریدم وطن پختہ اسپارم ل مجبور ند پریدم وطن پختہ اسپارم وطن پختہ اسپارم وطن پختہ اسپارم وطن پختہ اسپارم سبے دیدنا بے دیدنا ورنزم سبے دیدنا بے دیدنا ورنزم وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختہ وطن پختہ وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما